گرانو اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو د خبری مجلې ته موزه اسمت څاروان هر کله کوم په دې خبرونه کې چې د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي افغانستان ته د پاکستاني متخصصانو د لیږلو په اړه د عمران خان څرګندونې د ځینو افغانانو له خبرګون سره مخامخ شوي. طالبان د فاریاب د وروستیو پیښو په خبرګون کې وایي
موږ مکمل تسلط لرو په ټولو سیمو باندې، هېڅ جیکم د بې امنۍ دپاره اجازه نه ورکول کېږي. زموږ ځواکونه په ولایاتو کې ډېر منظم او قوي دي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي د افغانانو ملاتړ ته ژمن دی. په کونړ کې خلکو په هشر در 40 کیلومتره اوږد سړک ترمیم کړ.
ورور ما سره نه ماسی کومک کړی دی، نه را سره طالب کومک کړی دی. په خپل ساړه سکړک لګی ما پرسونل مې سل کسان دي سل.
په پایل کې خبرونه واوري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له افغانستان سره د مرستو د دوام ډاډ ورکړ. د طالبانو د حکومت یو چارواکي ادعا کوي چې په تیر حکومت کې هر کال د مالیې 9 میلیارد ډالر د څو کسانو جیبونو ته تلل. چین یو بیا پر ایران د امریکا له بندیزونو سره خپل مخالفت څرګند کړ. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر وایي د امریکا وګړي د افغانانو ملاتړ ته ژمن دي. انتوني بلینکن په خپل ټویټر کې لیکلي چې د افغانستان پر موضوع د بشري چارو او د اضطراري مرستو د همغږۍ لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال مارتین ګریفیتس او د سری صلیب نړیوالو کمیټې له مشر پیټر ماورر سره آنلاین خبرې وکړې. د دې په وینا په دغو خبرو کې د ملګرو ملتونو او د سری صلیب نړیوالو کمیټې ترڅنګ د مرستو د همغږۍ پر پیاوړتیا خبرې وشوې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مخکې په یو مرکه کې ویلي و چې امریکا تکوی د نړیوالې ټولنې په همکاري تر اړو افغانانو بشري مرستې ورسوي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره وایي په افغانستان کې 95% وګړي کافي خواړه نه لري. د دې ادارې د آسیا پاسیفیک د څانګې مطبوعاتي مسول پیر پرسنن په ټویټر کې لیکلي په افغانستان کې زیاتې میندې او پلرونه خپل خواړه هم خپلو ماشومانو ته ورکوي چې له لوږې وژغورل سي. ملګرو ملتونو خبرداری ورکړې چې د افغانستان نیمایي وګړي د بېوزلۍ له کبله له لوږې سره مخامخ دي چې عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري. د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا مرستیال وایي د مالیې هر افغاني به بیرته پر ولس لګول کیږي. عبدالسلام حنیفي نن په خبرو کې ادعا وکړه چې پخوا میلیاردونه ډالر مالیه د څو کسانو جیبونو تتله.
سالانه تخمینا 9 میلیارد
په کال کې د افغانستان له مالیاتو 9 میلیارد ډالر د یو څو کسانو جیبونو تتل. یو افغانۍ چې د مالیې په ډول راټولېږي بیرته پر ملت لګول کېږي. ملت ته ډاډ ورکوو، هر افغانۍ چې د مالیې لپاره ورکوئ بیرته د ملت پر ښېګڼه لګول کېږي.
ښاغلی حنیفي دا څرګندونې نن د مالیې اونۍ د پیل په مراسمو کې وکړې. د تیر جمهوري حکومت چارواکو د افغانستان ټول کلني عواید 4.5 میلیارد ډالر بلل او ویلي و چې په دې وروستیو کې یوازې د افغانستان صادرات 3 میلیارد ډالرو رسیدلي دي. له 19 کلونو د کم عمره لوبغاړو د کرکټ په نړیوال جام کې نن څلور لوبې کېږي. کاناډا له متحده عرب اماراتو، هند له جنوبي افریقا، آیرلند له یوګاندا او زیمبابوې له پاپوا نیوګینی سره لوبه کوي. د نړیوال جام پرون په ویست انډیز کې پیل شو. د افغانستان د کرکټ بورډ وایي فرید هوتک ازادي راډیو ته ویل چې افغان لوبغاړو هم چمتووالی نیولی
مخکې دې نه چې افغان کرکټ لوبډله دغه سیالیو ته سفر وکړي. څو ورځو راپه دې خوا یې په عربي متحده اماراتو کې په بیلابیلو برخو کې تمرینات ترسره کړل په آی سی سی ګلوبل کرکټ اکاډمۍ کې. نو انشاءالله چې نتیجه به ښه وي.
د افغان لوبغاړو لومړی سیالي به په سی ګروپ کې د روانه سیشن به پورز له پاپوا نیوګینی سره وي. چین یو بیا پر ایران د امریکا د متحده ایالاتونو له بندیزونو سره خپل مخالفت څرګند کړ. پیکینګ په عین حال کې له تهران سره د اقتصادي او سیاسي اړیکو د پیاوړتیا لپاره د همکاریو د 25 کلنې موافقې د پیل خبر هم ورکړ. د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی پرون په یو کانفرنس کې د 2015 میلادي کال اټومي تړون د بیا برحاله کېدو لپاره د ایران او د نړۍ د پیاوړو قدرتونو د هڅو ملاتړ وکړ. د وانګ یی او د هغه د ایراني سیال حسین امیر عبداللهیان د کتنې په اړه جزئیات نن د چین د بهرنیو چارو وزارت پر ویبپاڼه خبر سوي دي. د چین د بهرنیو چارو وزیر ویلي په لومړي ګام کې امریکا له ایران سره د روانو ستونزو مسؤل ده چې په 2013 میلادي کال کې له اټومي تړون څخه په یو اړخیز ډول ووتله. د اټومي تړون له مخې ایران د اقتصادي بندیزونو د کمیدو په بدل کې خپل اټومي پروګرام محدود کړی و. د امریکا متحده ایالاتونو د روسیې د هغه اقدام هرکلی وکړ چې د هکرانو د یوې بدنامې ډلې د غړو د نیولو لپاره یې کړی دی. په دوی کې هغه کس هم شامل دی چې د امریکا د نلیکې پر عملیاتي برخې د تیر کال د باج اخیستنې په نیت په مشکوکه انټرنیټي حمله تورن دی. د امریکا د حکومت یوه جګپوړي چارواکي پرون ویلي چې پر دغو ابتدایي اقداماتو خوشحاله سوي. هغه غوښتنه وکړه هغه کسان چې د انټرنیټي حملې شک قرباني کیږي د روسیې لخوا باید مجازات سي. تر دې څو ساعته مخکې د روسیې د امنیتي خدماتو فدرال ادارې اعلان وکړ چې د امریکا په درخواست د هکرانو د یوې بدنامې ډلې 14 مشکوک غړي نیولي دي. او په آرام سمندرګي کې پروت هیواد ټونګا نن د سمندر په تل کې ترې وی اورشندنې یا آتشفشان وروسته د څونامي طوفان درتلو خبرداری ورکړ. پر ټولنیزو شبکو په ویډیوي تصویرو کې ښکاري چې لویو څپو ساحلي سیمې لاندې کړې دي. د ټونګا د هوا پوهنې ادارې ویلي په ټول هیواد کې د څونامي طوفان درتلو خبرداری خپور شوی دی. پرون تر دې مخکې د ټونګا خبري اژانسونو راپور ورکړی و چې ساينس پوهانو د اورشندنې ساحې ته څیرمه لوی چاودنې تالنده او برېښنا تثبیت کړي.
د افغانستان د څولویو خارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د کابل او یو شمېر نورو لویو ښارونو د هوا حالاتو اټکل پر راتلونکو 24 ساعتونو کې داسې کړی. کابل اسمان زای زای ورځ د ورښت امکان د تودوخې لوړه درجه نه ټیټه دري. هرات اسمان زای زای ورځ د ورښت امکان د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټه څلور. کندهار اسمان زای زای ورځ د ورښت امکان د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټه اته. مزار شریف اسمان زای زای ورځ د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټه څلور. او جلال آباد اسمان زای زای ورځ د ورښت امکان د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټه و.
زمو شخله ازادي رادیو اوري. ساعت د ماشام شپږ بجې او دقیقې شوې. افغانستان ته د روزل شوي کاري بشري قوې د راستولو په اړه د پاکستاني صدر اعظم عمران خان څرګندونې د افغانانو او یو شمېر سیاستوالو پراخ برګونونه پارولې دي. یو شمېر افغانان وایي افغانستان په خپل روزل شوي متخصص او په کار پوه ځوانان لري چې اوس دندې هم نه لري. له همدې امله اړتیا نشته چې په دولتي ادارو کې پاکستانیان وګمارل شي. له واکه د پرزول شوي ولسمشر اشرف غني لومړي مرستیال امرالله صالح د دې موضوع په اړه پر خپل رسمي فیسبوک باندې لیکلي د افغانستان په ادارو کې د پاکستانیانو ګمارنه په دې معنا ده چې د طالبانو نیم ورک شوی وجود پوره شي. خو د طالبانو حکومت د عمران خان د خبرو په اړه څه نه دی ویلي. جزئیات په دې راپور کې.
پاکستانی صدر اعظم لخپلو چارواکو وغوښتل چې په افغانستان کې د بشري ناورین د مخنیوي لپاره د هیواد ته په طبي معلوماتي ټکنالوژي مالی او د حسابدارۍ په برخه کې روزل شوي کسان ولېږي څو د دې بحران مخنیوي وشي. هغه دا خبرې د افغانستان په اړه د پاکستانی لوړپوړو چارواکو په ګډې کمیټې چې پیکس نومیږي کړې دي. خلای له څرګندونو ساعت نه وتیر شوی چې افغانانو یې په اړه پراخ سخت او تند غبرګون وښود. افغانانو د پاکستانی صدر اعظم دا خبرې د افغانستان په کورنیو چارو کې د پاکستان بربنده لاسوهنه بللي. خالد سنگر چې تر ماسترۍ لوړې زده کړې لري او د افغانستان په بیلابیلو ادارو کې کار کړی د پاکستانی صدر اعظم څرګندونې د طالبانو د حکومت لخوا د افغان ځوانانو لپاره د غورځولو پایله بولي. هغه وایي پاکستانی صدر اعظم دا څوم ځل دی چې د افغانستان په اړه بې منطقه غږیږي او د خپلو څرګندونو په اړه دقیق نه دی. خاغلی سنگر د طالبانو له حکومت په دې اړه د غبرګون غوښتونکی دی.
افغانستان اوس د هغو هیوادونو له ډلې نه دی چې بشري قوې لکه مخ سره مخامخ وي. موږ اوسمهال ډېر مسلکي ځوانان لرو چې کولی شي د افغانستان ادارو کې کار وکړي او خلکو ته ښه خدمتونه وړاندې.
عبدالله احمد صاحب بیا د بشري قوې او ځوان کادرونو له اړخه افغانستان پر ځان بسیا بولي او د عمران خان په ځواب کې وایي افغان ځوانان کولی شي چې د خپل وطن خدمت په خپله وکړي.
مونگ پا افغانستان کې شتون لرو. مونږ کولای شو افغانستان پر مخ بوزو، افغانستان څخه ساتنه وکړو، افغانستان ته لاس ورکړو او له شته ستونزو څخه خلاص کړو. په هره برخه کې مسلکي کسان لرو او همدغه مسلکي کسان به وتوانېږي چې د افغانستان سیستم په حرکت راولي.
د عمران خان خبرو په ټولنیزو رسنیو کې هم غوغا راپورته کړي او یو شمېر سیاسیونو په هم تبصرې کړي. لواکه د پرزول شوی جمهور رئیس غنی لومړی مرسیال امرالله صالح په خپل رسمي فیسبوک باندې لیکلي د افغانستان په دولتي ادارو کې د پاکستان د ملکي او کادري کسانو ګمارنه په دې معنا ده چې د طالبانو نیمګړی او ورک شوی وجود بشپړ شي. هغه د دې لیکنې په دوام زیاته کړې طالبان د افغانستان په ملکي ادارو کې له افغان کادرونو او کارکونکو سره د ګډ کار دلیل نه لري او همدا لامل دی چې د افغانستان په نیمه فلج ادارو کې کړکیچ اوج ته رسیږي. د جمهوریت نظام پر مهال د ولسی جرګې غړي ناهید فرید هم د یوې توندې نیوکې په توګه غبرګون ښودلې او لیکي پاکستان کلونه کلونه افغانستان ته د بنسټپالو د رالیږلو او ښکاره لاسوهلنې له امله نړیوال قوانین او د ښه ګاونډیتوب نړیوال اصول تر پښو لاندې کړي دي. هغې د پاکستاني صدراعظم څرګندونې په افغانستان کې د شته کادرونو حاشیې ته د استولو په معنا بللې او زیاتوي دا نړیواله سرغړونه نه باید د نړۍ لخوا پټه پاتې شي. طالب چارواکو د عمران خان د څرګندونو په اړه زموږ پوښتنې ته ځوابونه وایه، خو له دې وړاندې د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په یوه ویډیو کې چې په ټولنیزو رسنیو کې خپره شوې په مالی وزارت کې د پاکستاني متخصصانو د شتون په اړه ویلي، داسې څه نشته او د دوی حکومت کافي ظرفیت لري. له دې وړاندې هم د پاکستاني صدراعظم څرګندونې چې د نجونو او ښځو د زده کړو محدودیت یې د افغان کلتور برخه بللې وه له پراخ غبرګون سره مخ شوې وي. خو د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی ویلي وو د داسې څه نه دي اورېدلي چې ګنې هغه افغانانو ته سپکاوی وي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په فاریاب کې د طالبانو پر ضد لاریون وروسته طالب چارواکي وایي دوی په ټول افغانستان واکمندي او که څوک له دښمن سره لاس یو کړي یا هم د نظام په وړاندې پاڅون وکوي له منځه به یوړل شي. په فاریاب ولایت کې د پنجشنبه په ورځ وروسته لدی چې د نظامی کمیسون مشر مخدوم عالم ونیول شو پلاویانو یې لاریون وکړ. د طالبانو یوه ویندوی ازادي راډیو ته وویل نوموړی اوس خوشي شوی دی. نور حال په دې راپور کې
طالبان وایي دوی په ټول افغانستان واکمن دي، هیڅ ځای کې نامنیو ته اجازه نه ورکوي او که څوک د دښمن سره لاس یو کړي یا هم د نظام په وړاندې پاڅون وکړي له منځه به یوړل شي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد دغه خبرې په فاریاب ولایت کې له وروستیو ناکراریو او د غځېدو په اړه یې نورو ولایتونو ته د مخکینی حکومت د ځینو چارواکو د څرګندونو په غبرګون ازادي راډیو ته وکړې.
موږ مکمل تسلط لرو په ټولو سیمو باندې، هېڅ جي کې مو د بې امنۍ دپاره اجازه نه ورکول کېږي. زموږ ځواکونه په ولایاتو کې ډېر منظم او قوي دي. که چیرې هر څوک له حالاتو نه سو استفاده کول وغواړي، مجاهدینو په وړاندې باندې ډېر قاطع غبرګون لري، ډېر کم وخت کې له منځه وړل کېږي. که د دښمنو کړیو سره څوک لاس ولري یا د نظام په وړاندې باندې د بغاوت هڅه وکړي.
ښاغلی مجاهد وایي په فاریاب ولایت کې یوه نیونه شوې وه د عبدالروف په نوم د یو ماشوم د تختونې د قضیې په تړاو چې څېړنې روانې دي. د نوموړي په خبره کوم لاریون هم چې شوی و د نیول شویو کسانو د خواخوږو لخوا شوی و چې وضعیت اوس کنټرول شوی دی. په میمنه کې د پنجشنبه په ورځ د مخدوم عالم چې مخکې په فاریاب کې د طالبانو د نظامی کمیسیون مشر و د نیولې په تړاو خلکو لاریون وکړ چې ویل کېږي له دې امله په وسلوالو نښتو کې دوه کسان وژل شوي هم دي، خو دا خبره رسمن نه ده تایید شوې. لاریون کوونکو د نوموړي خوشي کول غوښتل چې وروسته بیا د طالبانو د ویان مرستیال احمدالله وسیق ازادي راډیو ته په واتساپ ولیکل چې نوموړی خوشي شوی دی. خو د ښاغلي مخدوم یو نږدې ملګري انصار الحق بیا ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي و چې نوموړی نه دی خوشي شوی. تر دې پیښې وروسته د افغانستان د ګوښه شوي جمهور رئیس مرستیال امرالله صالح په خپله فیسبوک پاڼه ولیکل چې د فاریاب ولایت د خلکو پاڅون له طالبانو څخه د افغانستان د خلکو د خلاصون د هیلو دریڅه ده. په ورته وخت کې د سیاسي چارو شنونکي او مخکې د ولسی جرګې د دفاعي کمیسیون مشره شکریا بارکزی هم وایي که چیرې طالبان په خپل سیاست او کړنو کې بدلون رانولي ستونزمنه ده چې خپله واکمني وغځوي.
د اوسنۍ وضعیت او امنیتي وضعیت، اقتصادي وضعیت، سیاسي وضعیت سره په کتو سره زه کولای شم وایم چې که چیرته طالبان خپل اوسنۍ چلند ته ادامه ورکی طبیعي خبره ده چې دوی به او د دوی کړنې په افغانستان د خلکو خبرګون سره مخامخ کیږي.
اغلی بارکزی وای د سیاسي وخت ویش په برخه کې هم د طالبانو پر حکومت تورونه موجود دي چې ګوندي د قوم او مذهب پر بنسټ یې انډول په پام کې نه دی نیولې. هغه دا وی چې طالبانو مخکې رد کړی دي. د یادونه ده چې د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی تیر اونۍ په ایران کې د طالبانو پر وړاندې د مقاومت جبهې له دوو تنو غړو احمد مسعود او محمد اسماعیل خان سره هم کتلي، خو په ملي مقاومت جبهه کې سرچینو رسنیو ته ویلي چې د دواړو خواوو ترمنځ د یو ټولګډونه حکومت د جوړېدو پر سر خبرې کوم چې د نړیوالو غوښتنه هم ده نه دي کامیابي شوي.
لبل خود کابل پلویدیس که د یو انجلی کورنۍ ادعا کوي چې طالبانو هغه وژلې ده. د دوی په خبره زینب کله چې د پنجشنبه په شپه 9 بجې د خپل کورنۍ سره د خپل همکار له واده راتلل، د کابل په 14 امنیتي حوزې کې د طالبانو د چک پوینټ له لوري په ډزو ووژل شوه. دا کورنۍ د عدالت د تطبیق غوښتونکې ده، خو طالبان بیا په یوه لیکلي پیغام کې وایي چې دا ادعا حقیقت نه لري. نور حال په دې راپور کې
فاطمه د 25 کلنې زینب خور ده. وایي خور یې د پنجشنبې په شپه 9 بجې د کابل په لویدیز کې ګولایي سیمه کې وژل شوې ده. فاطمه ادعا کوي چې خور یې د طالبانو له لوري وژل شوې ده. زینب د یو بانک کارکوونکې او د خپلې کورنۍ ډوډۍ ګټونکې وه. فاطمه وایي دا او زینب له خپلې یوې بلې همکارې سره د خپل د یو همکار واده ته تللې وې چې په خوشحالۍ کې ځان شریک کړي، خو کور ته د بیرته ستنېدو پر مهال طالبانو یې د خور په وزلو دوی د غم په ټغر کېنول. د زینب د دغې خور په خبره د موټر چلوونکی او ښی و چې د طالبانو په امر په یو چیک پوینټ کې موټر ودراوه. د پښتنو او څېړنو وروسته کله چې موټر یې روان کړ، طالبانو یې پر موټر ډزې وکړې. فاطمه ازادي راډیو ته وویل
یوازې څلور قدمه مخکې لاړو چې د موټر پر شا د مرمیو باران او ډزې پیل شوې، چې دوه مرمۍ د موټر له ټول بکس لوري مستقیم مې د خور په زړه ولګېدې او خور مې ځای پر ځای شوه. موټر ودرېد، طالبان هم بیرته موټر ته راغلل. ما ورته وویل چې دا د خور مې دې ووژله. هغوی وویل چې نه، خور دې وېرېدلې ده.
فاطمه وایي د پیښې پر مهال ماشومان هم په موټر کې وو. د نوموړي په خبره دغې ناڅاپي پیښې او غم یې د زینب پلار، مور، خور او د دې ماشومان آن د روغتون کړي دي. خود طالبانو مرستیال بیان احمد الله وسیق په یو لیکلي پیغام کې ازادي راډیو ته د دغې کورنۍ اداره دوي. هغه لیکلي چې دغه ادعا هیڅ حقیقت نه لري. زینب 15 میاشتې کېدی چې کوژده یې کړې وه او د کوژدن په خبره یې ټاکل شوی وه چې تر راتلونکي 1 میاشتې واده وکړي. د زینب کوژدن عبدالمجید بشریار د طالبانو چلند په ځانګړې توګه له ښځو سره وحشتناکه او د نه زغملو وړ بولي. هغه آزادی رادیو ته وویل
و به رادیو آزادی گفت
لبه ده مرغه ده دوی چلند لموک سره لومړی داسې و چې دا پیخی نمانله چې ګنې دوی کړي. بیا موږ شپږمه 14مه او 13مه حوزه چې د کابل د لویدیز اړوند کېږي خبره کړه چې دا پیخه تاسو نه منئ نو چا کړي. ورسته 14مه حوزې پړاو منله. وی ویل چې موږ بخنه غواړو چې دا پیخه موږ کړي. بس همداسې دا موضوع د بخنې تر حده پاتې ده.
زینب یوازینی قربانی نه ده چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته د دوی په یو امنیتي چیک پوینټ کې له یوې نړۍ هیلو سره یې هدف ګرځول کېږي، بلکې شاوخوا یوه میاشت مخکې هم ورته ادعا شوې وه او ویل شوي وه چې طالبانو په کابل کې په امنیتي چیک پوینټ کې یو داسې ځوان ووازه چې د خپلې کورنۍ یوازینی زوی و. د طالبانو ناسم او غیر مسلکي چلند موضوع هغه تور دی چې ډېر ځله مطرح شوی، خو طالب چارواکو په ډیرای مواردو کې دغه تورونه رد کړی دي.
ژوند
آزادی خزینه پر اجازه کور کې چې دوی بلش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګول وخت درشه
پوهنه
چې موږ په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو.
آزادی رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
شپږ بجې او 19 دقیقې دي. د ازادي راډیو خبرونې د سهار له او د ماښام تر په منځنۍ څپه 12:20 اوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد یې د افغانانو ملاتړ او ورسره مرستې ته ژمن دی. انتوني بلینکن دا خبره د ملګرو ملتونو د بیړنیو مرستو د همغږۍ مسؤل مارتن ګریفیت سره او د همداراز د سره صلیب د نړیوالې کمیټې مشر پیټر ماویرر ته کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي له افغانانو سره د بشري مرستو په پراخېدو سربیره دا ډاډ هم باید ترلاسه شي چې د مرستې هغو کسانو ته رسیږي چې ورته اړتیا لري. لبلې خوا د ملګرو ملتونو د بیړنیو مرستو د همغږۍ مسؤل وایي افغانان اوس مهال یوازې مرستو ته نه بلکې فعال اقتصاد ته اړتیا لري. جزئیات په دې راپور کې.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د ملګرو ملتونو د بیړنیو مرستو د همغږۍ مسؤل مارټن ګریفیت او د سره صلیب د نړیوالې کمیټې له مشر پیټر ماور سره په افغانستان کې د انساني اړتیاو او د بیړنۍ مرستو د لیک د تدارکاتي بهیر د چټکتیا په اړه غږیدلی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي دا لیدنه آنلاین شوې. ښاغلی بلنکن له دې لیدنې وروسته په خپله ټویټر پاڼه لیکلي، د امریکا خلک له افغانانو ملاتړ ته ژمن دي. له مارټین ګریفت او پیټر ماور سره د انټونی بلنکن د لیدنې د جزئیاتو په اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت خبره کړې اعلامیه کې لیکلي، ښاغلی بلنکن د افغانانو لپاره د امریکا د 308 میلیونه ډالرو بشري مرستو ته په اشاره له افغانانو د امریکا تلپاتې ملاتړ اعلان کړی دی. د سرچینې له قوله د بودیجه به بشري مرسته رسوونکو ته ورکړل شي، څو د افغانانو لپاره د سرپنا، بیړنیو روغتیایي مرستو، ژمنیو توکو، خوراکي موادو او د څښاک د پاکو اوبو د برابرولو په برخه کې مصرف شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له قوله انټونی بلنکن له مارټین ګریفت او پیټر ماور سره پر دې هم بحث کړی چې څه ډول افغانستان کې د مرسته رسوونکو ستونزمن عملیاتي بهیر ملاتړ وشي، څو دا ډاډ ترلاسه شي چې دا مرستې هغو کسانو ته رسیږي چې ورته اړتیا لري. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو د بیړنۍ مرستو د همغږۍ مسؤول مارټین ګریفت له دې لیدنې خوښي ښودلې، خو زیاتوي افغانان د ژوندي پاتې کېدو لپاره یوازې مرستو ته نه بلکې فعال اقتصاد ته اړتیا لري. ښاغلی ګریفت زیاته کړې دوی د امریکا متحده ایالاتو تر رهبرۍ لاندې د عملي او اصولي پلانونو پر بنسټ د ناورین او ستونزو د لا پراخېدو د مخنیوي په لټه کې دي. د طالبانو حکومت هم له افغانانو سره د نړیوالو د هر ډول مرستو هرکلی کوي. د طالبانو د حکومت د ویان مرستیال بلال کریمی ازادي رادیو ته وویل،
اسلامي امارات د ټولو هغو همکاریو او مرستو هرکلی کوي چې افغانانو سره تر سره کیږي، ولی له خپل جانب څخه ډاډ ورکوي چې ټول مرستې به په ډیر شفافیت او رانه ډول باندې تر سره کیږي.
دا په داسې حال کې ده چې ملګرو ملتونو په افغانستان کې د بشري ناورین د مهار لپاره څکال د 4.5 میلیارد ډالر مرستو غوښتنه کړې. تر خوای د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګریفت د مرغومي په درويشتمه په نیویارک کې خبريالانو سره خبرو کې غوښتنه وکړه چې افغانستان ته د بیلابیلو لارو د پیسو لیک ته اجازه ورکړل شي. هغه دا هم وویل چې د افغانستان 9.5 میلیارد ډالر کنګل شوی بانکي زیرمه باید د یو لړ شرایطو په نظر کې نیولو سره آزاد شي او تر خوای افغانستان ته د نړیوالو مالی مرستې پریښودل شي، څو د ملکی مامورینو تنخواوې ورکړل شي او دولتي ادارې خپل خدمات وړاندې کړي. هغه غوښتنه چې د طالبانو حکومت هم هرکلی کړی.
آزادي رادیو ډیر ژر د خپلو خپرونو درې ملسي زپایلوي.
تاسو ته پر وخت د کرا او باوري معلوماتو در رسولو لپاره موږ له 13 کلونو راځي له تاسو سره وو او یو به
د آزادي رادیو د شلمی کلیزې په مناسبت غواړو له تاسو وورو.
آزادی رادیو مو پر ژوند څه اغیز کړی؟
د آزادی رادیو له خبرونو سره مو کومې خاطرې تړلې دي؟
دا په نسن په کوم ګوټ کې زموږ خبرونه اوري؟
تاسو کولای شئ موږ ته په دې اړه خپل پیغامونه د غږیزو یا ویډیوي پیغامونو په بڼه د واتس اپ پر دې شمېره راولېږئ.
00422112 23 43.
شمېره یو ځل بیا ووري:
00 20 22 11 23 24. د کونړ د وټپور ولسوالۍ د کورباغو سیدونکو وای خپل سیمې ته په اشار سړک غځولې او اوس د ترمیم لپاره بیا خپل مټه را بډوهلې او کوشش کوي چې خپل ستونزې په خپل هواري کړي. د دې موضوع لپاره دا راپور.
دلته پولیسګونو سپینګیری او ځوانان د سړک پر بیا رغونی بوختی، چا بیلچې، چا قلنګونه او چا هم جبلونه لاسونه کینی بولی او د سړک لوړی جبري هواروي. د کورباغ اړوند کلی او کورونه په لوړو غرونو او واورین سیمه کې آباد دي. اوس هم پر لوړو څوکو واوري وریږي او یخ باد لګیږي، خو بیا هم دغه کسانو ولسته د سانتیاو برابرول لپاره مټي را بډوهلي. اشر کون کی وای په تیر حکومت کې شاوخوا 15 کیلومتره سرک په خپل لاسونو او شته وسایلو وستل او اوس د ترمیم چاري هم په خپل تر سره کوي. د کورباغ کلیوالي شورا غړي دلاور خان:
ملکانی د پاخه سرک نو شروع دی، د کورباغ د بر سر د خری کلی پورې او سالویخ 15 کیلومتر دی. ورور ما سره نه ماسی کومک کلی دی، نه را سره طالب کومک کلی دی. په خپل ساړه سکړک لګی ما پرسونل می سل کسان دي. سل سالویخ 15 کیلومتر سرک چې کوم دی، دا ما په ساړه سکړک روان کړی دی. په خوا دولت کې مواله دی، اوس هم لګی ما سره پام وشي. زه د افغانستان سړی ما، د دې حکومت سړی ما، او ما سره کومک وشي.
مدنی فعالان او د خیر خیګن ټولونو کارکونکو هم د کورباغ او نور سیمو کې د حشر ګټور دود ژوندۍ ساتلو ته خوختي. د دوی په خبره همدا حشر چې په برکت په حکومت او ولسونو په ګډه ستر او بنسټیز کارونه کول، چې ډیره جوړ شوی کانالونه، ویلی، سربندونه او سرکونه خکاره بیلګی دي. د کونړ علمی کادرونو د ټولنې غړي عنایت الله ضیا راته وویل:
عامه شتمنۍ د ساتنو لپاره دا یو بهترین دود دی او دا زموږ په ټولنه کې شته. حشر دغه یو اسانه لاره ده چې هم په موږ ټول ولس یو ځای کولی شو، او ورسره زموږ هغه بنسټیزې پروژې او هغه اساسي کارونه چې په هغو پورې زموږ ژوند تړلی وي، ورځنی ژوند اسان کېږي. ورسره په دې طریقه باندې کولی شو چې دغسې غټ درانه کارونه په اسانه ډول باندې هم په ټولنه تقسیم کړو، هم پکې ټولنه سهیم شي، هم یې د ملکیت احساس وکړي، او هم پکې خپله برخه واخلي، او په راتلونکي کې د ساتلو تضمین هم ورکړي.
د ښاغلي ضیا په خبره چې حکومت او مرستندویانو لپاره هم په کار دي چې د دغه ډول رضاکارو لاسنیوی وکړي. په کونړ کې طالب چارواکي هم په دې خوختي چې خلک د خپل ستونزو د هواري لپاره خپل مټې را بډوهي، خو لمرستندوی ټولنو غواړي چې باید دغه خلکو سره د کار په بدل کې د خوراکي او نور موادو مرستي وشي. د کونړ اطلاعات او فرهنګ ریاست لپاره د طالبانو سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل:
اوټاپور ولسوالۍ کې کور باغ لوی علاقه ده، واړه ډېر کلي په دغه سرک باندې پراته دي. دغه سرک ته د ولس ډېر زیات ضرورت دی. اوس دغه ولس په شکل د اشر راوتلي دي، د غربت سره هغوی دغه خپل سرک کې لګې دي، په خپلو لاسو بیچارهګان چې دی کار کوي. مونږ د دغه ډبلیو پی او هم دغه غوښتنه لرو، نو که هغوی ورته په بدل کې خوراکي مواد ورکړي، دوه ګټې به وشي: یو به ولس ته سرک جوړ شي، بل به د فقر مخه ونیول.
د یادونې وړ ده چې په افغانستان کې د جنگونو له پیل وړاندې زیاتې مهمې او ټولګټې پروژې حکومت او ولس په ګډه او په حشر ترسره کولې. ولسونو به هم دغه پروژې خپلې ګڼلې، په رغونه او ساتنه کې به یې خپله ونډه ترسره کوله. د جګړو او کډوالیو سره د اشر ګټور دود کمرنګې شو، خو اوس بیا هڅه کېږي چې اشر او دې ته ورته دودونه بیا راژوندي او عام شي.
azadiradio.com راپورنا مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولې.
د ازادي رادیو خبرونې د سهار له او د ماښام تر او بجو په منځنۍ صفه دولس شپږ دیوي اوري.
ستاسو له پیغامونو
زه د تخار ولایت د درقت ولسوالۍ استاد سره په تماس کې یم. زه غواړم چې دا زما پیام تاسو نشر کړئ. موږ د دې دریای همو سره ډېر په تکلیف یو، ډېر سخت په تکلیف یو. زموږ زراعتي ځمکې ټولې ووړې، زموږ جایدادونه یې ټول ورود ووړه. غواړو د عمارت د مشرانو څخه چې موږ ته یو پل جوړ کړي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکات.
د وطنیار یم، د غوړم د امارت اسلامي د موږ مشرانو ته دا پیغام دما حضور لري وخپور کی قوم چې د بعض خلک چې خپل بعض چوکي باندې ناشتي لکه دا سره پوهه دي، د دې بس پیسې خواته لږه راڅکی او په بل پلم باندې پدې د موږ امارت خراب نشي. دا خلک د لاس خراب دي او بل دې د دفتر جوړ کی چې لاس لږ رشوت یا یو خبره یې چې د فیل یو څوک یې ته شکایت وکي او دا خلک ونی سي. مشران د موږ ډیر شخص چې خدای او ګډه واړه مسام شي لکه د موږ مشران مننه.
زه عبدالوسین نصرت یم، د واشیر ولسوالۍ کوماری کې نیولې ده. د واشیر ولسوالۍ کې دا شبکې سمې کار نه کړې، اسلامي امارت هم دا غوښتنه ده د واشیر شبکې سره فعاله کې سمې کې.
زه عبدالوحید لوګر نه د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه وایم. ازادۍ راډیو چې شل کلنه سوله اول مبارکی ورته وایم. د ازادۍ راډیو ټول خبرونه د قدر وال دي، خصوصا د ورکو عزیزانو خبرونه ډیره د قدر وال ده. او بل نه دا غوښتنه ده چې اوس زموږ مصرف ډیر کیږي، باید چې د افغانستان لمبر تاسو پیدا کړئ چې مصرف د افغانانو ډیر ونه شي. دغه مې غوښتنه وه چې له ازادۍ راډیو نه مننه نورم په مخه ښه.
ستاسي پیغام، ستاسي نظر.